ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو ادارو ترمنځ اړیکې پرې کړي چې ورسره د مرستو د رسولو بهیر اغېزمن شوی دی. طالبانو د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست میاشتې په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي افغانستان د څلورم پرله پسې کال لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا هیواد په نړیواله کچه په انزوا کې دی. نصیر احمد فایق په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل:
سږ څلورم کال دی چې افغانستان په نړیواله کچه په انزوا کې دی او د یو مشروع او قانوني حکومت د نشتوالي له کبله له افغانستان څخه ولسمشر یا صدراعظم یا د بهرنیو چارو وزیر نه و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د طالبانو یا پخواني نظام چارواکي نه دي بلل شوي، خو د افغانستان اړوند ځینې حاشیوي غونډې پکې جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر فیلد مارشال عاصم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلې دي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي شریف په نړۍ کې د جګړو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره د امریکا د ولسمشر هڅې ستایلي او نوموړی د سولې د شخصیت په نوم یاد کړی دی. شریف د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند لپاره د ترامپ هڅې هم ستایلي دي. ولسمشر ترامپ له دې مخکې ویلي و چې د پاکستان لوی درستیز او صدر اعظم لوی خلک دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سپینه ماڼۍ کې په خپله بېګانۍ کتنه کې په غیر مستقیم ډول څرګنده کړه چې متحد ایالات ښایي ډېر ژر انقرې ته د جنګي جټ الوتکو پر پلور بندیز لرې کړي. د ترامپ د ولسمشرۍ په تېره دوره کې متحدو ایالاتونو د ناټو غړې ترکیه د F-15 جنګي جټ الوتکو د خرڅلاو له پروګرام څخه ایستلې وه، ځکه له روسیې څخه یې د هوایي مدافع د S-400 توغندیو سیستم پیرلی و. متحد ایالات ویره لري چې له دې سیستم څخه د ترکیې د استفادې په نتیجه کې به د F-15 الوتکو د وړتیاو اړوند معلومات د روسیې لاسته ورشي. او پاکستان او هند د کرکټ د آسیایي جام پای لوبې ته وتلي، خو د دې دوه هیوادونو ترمنځ کړکېچنو سیاسي اړیکو پر دې لوبې خپل سیوری غوړولی دی. پاکستان پرون ماښام د بنګلادیش په ماتولو سره د آسیایي جام پای لوبې ته ووت او هند له دې مخکې فاینل ته وتلی و. فاینل لوبه به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې وشي. پاکستان او هند ساکل دوه ځلې په آسیایي جام کې سره مخامخ شول، خو لوبغاړو یې د معمول خلاف نه روغبړ وکړ او نه یې په خپلو کې خبرې وکړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسید. خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د رسولو مخه نیولې ده.
فایبر نوري نه نو موږ دا موبایل نه انټرنیټ باندې هغه مخکې نه ځینو، هغه موږ دلته خریداري کړې وه، د خلکو سره مواعدې کړې وې او خریداري په اساس باندې خلکو موږ کمال نه راکو.
له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ایستلو د داعش ډلې د خراسان څنګه د بیا پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې پرولې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو افغان ځوان په انډونیزیا کې د ساینسي څیړنو په یوه سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی دی.
د پوستکي په اغېزمنه شویو حجرو مو د بوټو د بنسټیزو حجرو د کارونې څیړنه وکړه او د سرو زرو مډال مو وګټو.
همداراز واورئ چې د ښځینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبې په ورځ په هند او سریلانکا کې پیلېږي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو د رسولو هڅې زندنۍ کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د دې سازمان پر ریلیف پانه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د انټرنیټ بندېدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د یو شمیر مرستندویو ادارو کارکوونکو او خلکو هم ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې د نوري فایبر انټرنیټ خرابوالی د مرستو د رسولو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي دي. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ورستۍ زلزله ځپل شویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړي. اوچا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94% خلک په خلاصه فضا یا موقتی سرپناو کې ژوند کوي. د غیدارې د زمي موسم پر انګېدې کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندویو ادارو ځینې کارکوونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د یوې خیریه مؤسسې کارکوونکي عبید رحمان وویل
او د انټرنیټ پر اړه د دې چې په ګرارې وو چې مشکلات د نوډل چې د کوم کوم سره شو هغه په بانک کې پاتې وو. بانکونو شي شاپ ټول بند وو نو هغه په حساب باندې مونږ ته د انټرنیټ لګاره مشکلات جوړ کړل او سره څنګه د کوم بیت چې راو بو دي مونږ وا دفتر ته اپلوډ کولو اړین کې په کوم ته مشکل جوړ شو چې هغه چې فایبر نوري نه نو مونږ دا موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکنه جنو هغه مونږ ته خریداري کړو او د خلکو سره مواجې کړو او خریداري په اساس باندې خلکو مونږ مال نه راکو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلس سیمې اوسیدونکي فرید هم په خپله سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
انټرنیټ ډېر کمزور دی، انټرنیټ سره کار نه کوي. څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لاره کوي نو بیا هغه کله د ساحې نه وځي لاندې ساحو ته کده شي بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړي. هلته دوایي په پښین مشکلاتونه شته او هواګانې یخېږي لګیا دي. کمپنۍ ته ډېر ضرورت ده خیمو او د غذایی موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ورورسیږي.
د خلکو حیوانات له منځه تللي او نباتات هم خراب شوي. دا شی نباتات او حیوانات له منځه تللي او خراب شوي نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسات خارجي جوګانې وي چې دغه خلکو د کال د اوبو د خوراکي توکو د سرپناه او بالخصوص ماشومان او سپینګری بوډاګان په ډېر بد وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راودانګي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 20 میلیونه ډالر ځانګړي شوي. خو د دغه سازمان په خبره د زیانمنو شویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنای کړای چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې شوی چې له امله یې د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د افغانستان له لسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی، هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټي شبکه ده چې افغانستان له 50 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکي په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اګست د 1.5 نیټې مرګونې زلزلې د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډېر کسان مړه شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنی شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي، او سربیره پر دې یادې زلزلې څه باندې 1040 له منځه وړي چې له امله یې 90% زیانمن شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړي دي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د کډوالو له ایستلو سره هممهاله ښایي د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شي. فرانس پرس خبری آژانس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دا راپور داسې مهال ورکوي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر په بیساري ډول روان دی.
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستنه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري آژانس پنځمه د سپتمبر په 25مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مال چې د هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د دایښ خراسان څنګه په تازه ستنو شویو یو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې په خبره د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کېږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنېدونکي کډوال له راتګ وروسته له سترو ستونزو سره مخ کېږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حاله چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کېږي.
هېڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کېږي چې افراطیت په ټولنه کې ډېر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډېرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابره شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري، او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هېواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تیل مریز کال د قوس په 18مه نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان نه استازولۍ په نړیواله کچه د هیواد له دوامدارې انزوا سره مخامخ کړی دی چې د هغه په وینا مسؤلیت طالبان دي. ښاغلی فائق له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که څه هم د دې سازمان په ځینو غونډو کې د افغانستان اړوند ځانګړي بحثونه کېږي، خو د ده په وینا په مهمو ناستو کې د افغانستان د رسمي او لوړپوړي استازي د نشتون له کبله د دې هیواد د سیاسي او بشري وضعیت د ښېګڼې لپاره عملي ګامونه نشته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې په پرله پسې ډول د څلورم کال لپاره د افغانستان نه استازولي دغه هیواد په نړیواله کچه انزوا سره مخ کړی دی. نوموړی د دې وضعیت مسؤلین طالبان ګڼي. ښاغلی فایق د پنجشنبې په شپه ناوخته د سپتمبر په 25مه ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
همیشه تاکیدشون بر این بوده تا زمانی که احترام حقوق بشر و افغانستان به اگر واقعا طالبا میخواین و کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه
دوی تینگر تل داو که ریختی طالبان غواری چه هیوادونه ورسر واقعا یو تعامل ولدی افغانستان ده ده حالات روش بودی باید عملی اقدامات وکری خطوی رسلو رو کلونو که ده عملی شوی ندی چه د افغانستان د منځوي کېدو لامل شوی.
ښاغلی فایق وړاندې زیاته کړه چې دا انزوا به د افغانستان پر اوسني سیاسي ټولنیز په ځانګړي ډول پر بشري وضعیت لا ژورې اغیزې ولري. هغه ټینګار وکړ چې طالبان دې د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو، سیاسي حالاتو، سیمې ته د ثبات او امنیت په اړه د ډاډ ورکولو او د مشروع او ټول شموله حکومت جوړولو په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو مشروع غوښتنو ته غاړه کېږدي تر څو په خبره یې دا هېواد زویتوب ووزی او افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې بلا تکلیفي پای ته ورسیږي. د ښاغلي فایق د څرګندونو او د ملګرو ملتونو د رواني ناستې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ لپاره د طالبانو د وړاندیز سوي استازي چې تر اوسه نه دی منل سوی سهیل شاهین وپوښتل. خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالبانو وړاندې تل خپل حکومت مشروع بللی او د ملګرو ملتونو څرګندونې له حقایقو لرې بللی دي. خو په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هم هڅې ناکامې سوي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اتیمه اسمبله کې چې د سپتمبر په 24مه پیل شوي او یوه اونۍ به دوام ولري د ځینو هیوادونو ولسمشرانو د افغانستان وضعیت بد بللی او تبصرې یې پرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو باندې نیوکه وکړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د دغه سازمان منشور او اعلامیې باید په ټولو غړو هیوادونو کې تطبیق وي. خو په خبره یې طالبانو افغانستان یو ځل بیا د تیارو د ژورو پر لور بیولای دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان منځوي کېدو ته اجازه نه ورکوي ځکه په خبره یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره دې هیواد ته پاملرنه اړینه ده.
Global va mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish haqida gapirganda albatta Afg'oniston to'g'risida to'xtalmaslik
kuchida nariwal aus himay zamniyat aw davomdara paraxtiya paragigu shu kavlay da Afg'oniston masala lapama xursu da sulayis aw basubat ashan lapara د افغانستان د خلکو له هیلو ملاتړ د نړیوالې ټولنې متحدو هڅو ته اړتیا لري. غواړم ټینګار وکړم چې د افغانستان له انزوا مخنیوی ډیر اهمیت لري. موږ غواړو چې پراخې اقتصادي او زیربنایي پروژې په هغه هیواد کې پلي کړو. دغه شان موږ وړاندیز کوو چې په ملګرو ملتونو کې د هوایي دهلیزونو او انرژي په اړه هغه پریکړې چې په نړیوال اهمیت د افغانستان د خاورې اوړي تصویب دي کړل شي.
د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان بیا وویل
افغانستان د یونیټیوین ټولومو کوشتجی دقت الهان بیر انلایش سرګلمسی
په افغانستان کې زمونږ بنسټی زغښتنه داده چې اوسنۍ واکمنان توګهونه کړنلار راغوره کړی تر څو ټولنه پکې شامل شي او بشري ارزښتونه په پام کې ونیسي. پدې کرانه کې دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي او ترکیه به هم د افغانانو ترڅنګ ولاړوي.
دغه شان د قرغیزستان ولسمشر صادر جباروف په لویدیز کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خلاصون غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا پیسې د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره اړینې دي چې له بشري ناورین سره مخ دي. د یادونه ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د تیر جمهوري حکومت له ړنګېدو راهیسې د افغانستان هیڅ استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه دی کړی او دغه هیواد په اسمبله کې د غړیتوب د نه ورکړې له امله د رای ورکولو له حقه هم محروم سوی دی. د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $200 دی خو په دې وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل سوي چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900 پوروړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې ورسته راځي. خو اوس
د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبه په ورځ د هند او سریلانکا په کوربه تو پیلېږي. د 50 اوورونو په دې اتلولې کې د نړۍ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان لوبډله پکې نشته او د پاکستان لوبډلې ویلې دي چې په هند کې مسابقې نه کوي. احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخپلې کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووزي. پای لوبه به بیا د نومبر په دوهمه ترسره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړۍ مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بله پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید دا هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سش کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د وو وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا څو میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
facebook.com/azadiradio
یو افغان زده کوونکی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د لسګونو هیوادونو د اختراع کوونکو ترمنځ د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا ځوان چې عدنان ختیمی نومیږي د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په ایران کې لوی شوی او هلته یې زده کړې کړي دي. ختیبي چې د مشهد په یو ښوونځي کې په تجربوي برخو کې زده کړې کړي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مډال د خپلې یوې ساینسي څېړنې له کبله ترلاسه کړی دی. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په څلور میاشتو کې د سرو زرو دوه مډالونه افغان ځوان عدنان ختیبي انقره کې له مډال ګټلو وروسته په جاکارتا کې هم د سرو زرو مډال وګټو. د عدنان په خبره دا مډال یې د لسګونو هیوادونو د زرګونو زده کوونکو ترمنځ ګټلی دی. 18 کلن عدنان چې په ایران کې لوی شوی او په مشهد کې د ښوونځي په 11 ټولګي کې په تجربوي برخه کې زده کړې کوي، په خبره دا مډال یې هم د تیر اونۍ په انډونیزیا کې د دغه هیواد د اختراع کوونکو د ورځې په مناسبت جوړ شوی 14 فیسټیوال کې ګټلی دی. خو په کومه برخه کې عدنان وایي
کاربورد سلولهای بنیادی گیاهی
د پوستکی په اغیزمنو شوو حجرو مو د بوټو د بنسټیز حجرو د کارونې څرنه وکړه. تو خدای شکر دی بریالی شو او د سرو زرو مډال مو وګټو. البته چې دا زما د سرو زرو لومړی مډال نه دی. نو ترکیه کې هم په یو سیالۍ کې چې په انقره کې شوی وي د سرو زرو یو مډال ګټلی و. تقریبا د دې مډال ګټلو څلور میاشتې مخکې.
په هغه
سند کې چې د سپتمبر په 15 دغه فیسټیوال د ارزونکې پلوي له خوا عدنان ختیبي ته ورکړل شوی لیکل شوی چې نوموړي ته د سرو زرو دا مډال د زیتون نبات لبنسټیزو حجرو څخه د فعالو مرکباتو جلا کولو او د انسان د پوستکي په درملنه او بیا رغونه کې د کارونې د اختراع له امله ورکړل شوی دی. په دې فیسټیوال کې د 22 هیوادونو د نږدې 2000 ټیمونو زده کوونکو په حضوري او آنلاین ډول ګډون کړی و. نوموړی وایي ترکیه کې هم مډال په همدې برخه کې یوې تجربې کې ګټلی و. عدنان خطیبی وایي نن سبا افغان ځوانان له سختو ستونزو او نهیلیو سره لاس او ګریوان دي، خو زه هیله من یم چې دوی ته د لارې مشال شم.
خدای وکړي چې افغان ځوانانو ته د هیلو څرک شم چې ځان وپیژني، نهیلي نشي او د پرمختګ او غوړېدنې لپاره ښه فرصتونه ترلاسه کړي.
د یادونه ده چې په ایران کې د دې لوستې افغان ځوان د بریا خبر داسې مهال خپریږي چې تازه په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره په زرګونو افغان کډوال ماشومان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي. د یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې شرق ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د ایران د پوهنې وزارت هغو نه دولتي سازمانونو ته چې د دوی په ټکو د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره یې کار کوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته له تګه محروم دي، د لیکونو په استولو سره امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دا معلومه نه ده چې ایران به له هغو افغان کډوالو زده کوونکو سره څه وکړي چې عملاً هلته په زده کړو بوخت دي او د عدنان خطیبي په شان په نړیوالو سیالیو او فیسټیوالونو کې ځلیږي. د زده کړو د برخې یو شمېر افغان ملاتړو بنسټونه او فعالانو د ایران حکومت دا اقدام خندلی دی. د یادونې ده د ایران حکومت چې په دې وروستیو کې له هغې وت افغان کډوالو ایستل تیز کړي او ویلي چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به هم د روانونې پیل شي او دا پروسه په جدي توګه څاري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
قدر من اوریدونکو، د هم د خبرونه ورستای راپور د کابل د مکرریانونو د سیمه یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پورته پړونو ته په سختۍ سره اوبر سوي. د دوی په وینا په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ وسیله هم ورته هر مهال د اوبو د اخیستو اجازه نشته.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرویانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. ماسومه چې د څلورمو مکرویانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي، یا مجبور دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغا بیا د کابل په دریمو مکرویانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکۍ جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکۍ ته پورته کړي.
موږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوي یو. دلته حفظ مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکوي چې د ورځې لخوا نه مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکوي چې د ورځې لخوا نه خپلې ټانکۍ ته اوبه پاسو کېږو. بس له وخت نه ماسپښین لخوا نه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونه ده چې مکرویانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرویانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی، فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات دي چې د مکرویان خلک ورسره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې ورهوارې کړي، خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 22مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکروینونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې د روان زېږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2010 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه موسسې د معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خپرونه کې درنو اوریدونکو تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړي، سکون کو زبرښنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرقاس وای. ما د ول سم ټول کې جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمنو سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې در سیاحت په ماغه موضوع غني چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پای پرې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ او تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ او تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او له سوداګري څخه موږ او تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ او تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوو شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو ګلری زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګري په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګري ورته ویل کیږي. یعنې سوداګري اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګري وایو. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارغ ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. پروژه کوونکو په ډیر په ښا وختونو رئیس خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپل سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی وو، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه هدامات چې مرتب تاسو پرتل کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړ ورکړه سر ته رسوو، یا هم همداسې د دوو هېوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سر ته رسول کېږي. نو باید مرتب تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو د اجناسو اضافي تولید باید مرتب تاسو سر ته ورسوو. کوم اجناس چې مرتب تاسو لرو د هغو تر څنګ باید مرتب تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره مرتب تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا فابریکه کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او سان کې باید مرتب تاسو تخصص ولرو، یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شئ هغه شیان وپیژنئ، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول شي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ دوه د تولیداتو ترمنځ توفیرات یې وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسي چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرامه رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسیږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی شم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد دپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی شم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده، هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زه کوم که همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو لرغونی اریایي هېواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن، او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هېواد وګړو سوداګري راکړ ورکړه پکې کېدل چې دا د هېواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هېواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره آشنا شوو، او هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته، دا چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی، چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دغو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې دغه څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېر کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنې د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پېژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات یې له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کېږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لارې چې دي په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کېږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزې حوزه وه، چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دی، یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي، خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي هغه په دا وروستیو کلونو کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نه اتیایم څپه کې یو جدول راکړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپیژنو چې موږ په جدول کې کال را کړی دی، واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نښه کړي دي چې په کال 1981 کې واردات یې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدله چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2,315.9 ته رسېدی چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړي دي او په هکله یې معلومات راکړي دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرش ناغم خاری و زربی هم تاسو ټول تشریح واس ما ما د ورسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستا هلا د چت ستور قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بون پتن وی. نن ورځ مل لوستا سو پنه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مرتب تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرتب تاسو لوست ولو او کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق ده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه شو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څخه وګلې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره د یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې پوپلا دا پوسټ ګنل کېده، او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل، او اصلي ځای ته به دغه لیش ډول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک تر رسوونکي په نامه سره یا د لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې، کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه تر سره کېدل، او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1980 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره هغه څخه په 1992 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په ورکی د پوسټ منظم کارونه را مېسته سوله، چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل، او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل و نقل سرته ورسیږي نو په 1992 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د فوسټي د حمل و نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیسته سوله چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تورهم کې هم جوړه سوله او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبیباتو کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډې کې جوړ سوله چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې د لارې څخه سرته رسول کېده. د دې تر څنګ درمن او ګلالۍ زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1443 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د تورهم او کندهار پورې لارې باندې دغه پوسټ رسول کېدله او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي قلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې وې همدارنګه چاپ شوي مواد و او ډنډې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې قلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو خوشي اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له معلومات لاسته راوړم. ولې چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ فکران هیواد افغانستان کې راوړل شو او د ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واز موږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې نو د عکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلي. نو دا چې و ډېره زندړی پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو پروتو سیمو ترمنځ یې واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل او دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غزیدلې وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غزیدلې وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سیلي یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات پوسټخانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وترل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلالۍ زده کوونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و خو وروسته انفرادي یا هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه له وځي څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته رامنځته کړل. همدارنګه درنو زکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل سو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې سو. نو موږ ویلی سو درنو زکونکو چې دغه ارتباطات په بندني هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغو له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1982 مریز کال کې ای ټي ایم د ایم ټي این په 1984 مریز کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په 1985 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر مون زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو موبایل وپیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو وپیژندل د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل وسام د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس وپیژن کلاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ شدید رو نوزده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه آن چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یوځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1989 مریز کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی سي هغه کچیر وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریقې کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه که درمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دستګاه په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کېږي. پاکس دستګاه چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دستګاه په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دستګاه چې د پروتوکال پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دستګاه چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابط سره واسي چې مرابط کولی شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرابط سره مرګران افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوسته، لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ وپیژندي په لوست کې، همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندي، او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده د کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ، او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو ستاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای به انتفاع ته رسېږي. دلته په ماشه وخت ولرئ.
ajwani prasha chapawai gawan janan nawai watale nakol gal ajwani prasha chapawai gawan janan nawai watale nakol gal I don't know.